ساعت د مازګر شپږ بجې دي. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم از سلای سغزی خلقی تاسو سلامونه وایم او د دې ساعت لومړنی مازګرنی خبري مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو د افغانستان په باب د امریکا د ولسمشر له ستراتیژۍ څخه د دغه هیواد د دفاع وزیر او لوی درستیز له ننګې خبر کړو، او همداراز د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د خپلې ادارې د نوې پالیسۍ کړنلاره بیان کړه. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان چارواکو نن پر پاکستاني ساینس پوهې عافیه صدیقي باندې د امریکا د یوې محکمې د شپږ اتیا کاله بند حکم دوی د خوشنۍ سبب شوې ده. او د اټومي انرژۍ نړیوال سازمان د عربي هیوادونو هغه مسوده چې پکې غوښتل شوی و چې اسرائیل باید اټومي وسلو د نه پراختیا په تړون کې شامل شي رد کړه. دا به ټول رضوان مراد په نړیوالو خبرونو کې ووایي، خو لومړی به د افغانستان خبرونه واوروي.
د کابل په ختیځ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شپږ وسوال وچل شوې دي. چک جمهوریت پلان لري چې افغانستان ته اضافي 200 خپل سرتیري واستوي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان چارواکو نن ویل پر پاکستانی ساينس پوهي عافیه صدیقي باندې د امریکا د یوې محکمې د شپږ اتیا کلن بند حکم دوی خواشینی کړی دي. پاموکړې د خبرونو تفصیل ده. د کابل په ختیځ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شپږ وسلوال وشل شوی دي. ائتلافي ځواکونو په یوې اعلامې کې ویلي چې وشل شوي کسان د حقانی شبکې غړي چې د قاری منیر په مشرۍ فعالیت درلود. نړیوالو ځواکونو ویلي قاری منیر په افغان پولیسو د چهارشنبې د ورځې حمله په کولو هم تورن دی. په دې عملیاتو کې چې دقیق ځای نه دی ښودل شوی، د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په حق لڅ نه دی ویل شوی. د ایساف ځواکونو لخوا ویل شوي چې قاری منیر په کابل کې د تروریستي حملو طرح و. د پکتیا په مرکز گردیز کې د امریکایي ځواکونو پر اډې باندې شوې حمله نن ماسپخین محل پای ته ورسیده. د پکتیا د والی ویان روح الله سمون آزادی راډیو ته ویل چې د امریکایي ځواکونو پر اډې باندې د طالبانو په دې برید کې درې افغان سرتیري ژوبل شوي دي. په عین حال کې نړیوال ځواکونه هم د افغان عسکر د ټپي کېدو خبره کوي. طالبانو له خپل لوري د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبره منلې، خو ادعا کوي چې ګڼ شمېر امریکایي سرتیري په دې حمله کې وژل دي. خو امریکایي ځواکونو دا رد کړی او د تلفاتو د پیښې د څرنګوالي په باب بیا تر اوسه پورې رسنۍ تجزیات ندی ورکړي. چک جمهوریت پلان لري چې افغانستان ته اضافي 200 سرتیري واستوي. د چک د دفاع وزیر الکساندر وندراول په اضافي سرتیرو سره به په افغانستان کې د هیواد د عسکرو شمیر 213 ته لوړ شي. نوموړي ویلي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو موضوع اوس د پارلمان موافقه ته پاتې ده. اکثره چکی سرتیري د افغانستان په لوګر ولایت کې د امنیت او بیارغونې په برخو کې فعالیت لري. ایساف ځواکونو د الجزیره تلویزیون یو خبریال چې څورې زید مخې په قندار ولایت کې نیولی او خوشی کړی دی. په عین حال کې تازه رپورټونه وایي چې د الجزیره تلویزیون بل خبریال رحمت الله نیکزاد چې په غزنی کې نړیوالو ځواکونو نیولی او خوشی شوی دی. افغان ولسمشر په افغانستان او بهر کې د ژورنالستانو ټولنو د نیول شو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. په عین حال کې په کاپیسا کې د یو محلي راډیو د مسؤل او افغان خبریال چې هغه هم د نړیوالو ځواکونو لخوا نیول شوی برخلیک لا څرګند نه دی. دا فرانسې د پوز لوی درستیز وای دغه هوا چارواکو له هغو دوه فرانسوي خبريالانو سره تلیفوني اړیکه ټینګه کړې چې شاوخوا نه میاشتې مخکې په افغانستان کې تختول شوی وو. امیر البحر ادوارد ګیولاو ویلي د خبريالانو روحیا او وضعیت ښه ده. نوموړي ویلي له تختول شو خبريالانو سره تماس ټینګ شوی او هیله ده چې دواړه به کریسمس یا نوې عیسائی کال پورې آزاد شي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان چارواکو نن ویل پر پاکستانی ساينس پوهي عافیه صدیقي باندې د امریکا د محکمې د شپږ اتیا کاله بند حکم دوی خواشینی کړی دي. عافیه په افغانستان کې د امریکایي افسرانو د وژنې په هڅه محکومه شوې ده. د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په حواله ویل شوی چې عافیه د پاکستان ملت لور ده او هیواد ته به د هغې د انتقال لپاره هلې ځلې وکړي. نوموړی په 2008 کال کې په افغانستان کې هغه مهال ونیول شوه چې هڅه یې کوله له امریکایي افسرانو وسله واخلي او پر هغوی ډزې وکړي. د عافیه صدیقي د محکومېدو په اعتراض کې د نوموړي په پلارني ښار کراچۍ او د پاکستان په دوه نورو ښارونو کې مظاهرې هم ترسره شوې دي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان د عربي هیوادونو هغه مسوده چې پکې غوښتل شوې چې اسرائیل باید د اټومي وسلو د نه پراختیا په تړون کې شامل شي رد کړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د عمومي غونډې د 155 غړو هیوادونو له جملې څخه 150 د دغه مسوده پر خلاف او شپږ څلوي خدوی په تایید رای ورکړه. په داسې حال کې چې د دې سازمان درویشت غړو له رای ورکولو ډډه وکړه. اسرائیلو له دې نه مخکې د اټومي انرژي د څارنې سازمان ته خبرداری ورکړی چې که دا هیواد د اټومي وسلو د نه پراختیا په تړون کې شامل شي نو دا ګام به د منځني ختیځ په برخه کې د تلیبیب پر همکارۍ او له فلسطینیانو سره د سولې پر خبرو ناوړه اغیزه ولري. متحده ایالاتو هم له عربي هیوادونو غوښتي چې دا غیر اجباري مسوده بیرته واخلي. له ازادي راډیو د نړۍ خبرونه اورئ. فلسطینی چارواکو ویلي د غزې تر شمال ته نن د اسرائیلو د سمندري ځواکونو په ډزو باندې یو فلسطینی کب نیونکی وشل شوی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي پر هغې کشتۍ ډزې کړې چې د دوی لور ته روانه وه او بیرته ګرځېدو لپاره د ځواکونو خبرداري ته یې پام ونه کړ. د اسرائیلو پوځ د غزې تراړې سمندري محاصرې ته دوام ورکړی او استدلال کوي چې دا کار پر اسرائیلي سیمو د فلسطینی وسلوالو د حملو د مخنیوي او هغوی ته د وسلو د انتقال د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. جاپانی څارنوالانو نن ویل د چین د یو کب نیونکي کشتۍ کپتان به چې دوه اونۍ مخکې نیولی او خوشې کړي. دغې نیونې د جاپان او چین ترمنځ یو لویه ډیپلوماټیکه لانجه چې په کلونو کې ساری نه لیدل کېږي پورته کړې ده. د چینی کشتۍ دغه کپتان د روانې سپتمبر میاشت په 8 نیټه هغه مهال ونیول شو کله چې یې کشتۍ د چین په ختیځ کې په یو ټاپو کې له دوو جاپاني پوځي کشتیو سره وجنګېده. چین او جاپان دواړه د دغه ټاپو د ملکیت دعوه لري. پولیس وایي وسلوالو د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د خونځي یو مدیر په ډزو وشلې ده. راپورونه وایي چې دوه وسلوالو چې مخونه پټ کړي او تیره شپه د داغستان په پایتخت کې د خونځي د دغې مدیر کور ته ننوتل او هغه په ډزو ووشله. او وروسته خبر ده چې د تاجکستان جمهور رئیس ملګرو ملتونو ته وړاندیز وکړ چې 2012 کال دی د اوبو د ډیپلوماسۍ کال په نوم ونومول شي. امام علي رحمان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د اوبو د منابعو په اړه د ملګرو ملتونو فیصله کېدای شي د اوبو د ادارې ستونزې حل کړي او اعتماد رامنځته کړي. د منځنۍ آسیا د شپېتو په سلو کې اوبو سرچینې په تاجکستان کې دي. دوشنبه د دغو اوبو د ویش او ادارې په اړه له ګاونډي هیوادونو سره له مودې راهیسې ستونزې لري. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان نړۍ مهم خبرونه قدرمنو اوریدونکو کولی شي چې مهم خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام باندې هم ولولئ او هم یې واورئ.
تاسو زمنګ غږله ازادي راډیو او ریش پک بجې او اته دقیقې دي. د ازادي راډیو هم در اساس کول شي په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 نوي باورې. قدرمنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې چې امان امیرزای په تخنیکی برخه کې راسره همکار دی په دغو مطالبو در راپورونه در اورو. د امریکا دوه لوړ پوړو مقاماتو د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر له ستراتیژۍ کلکه دفاع وکړه. په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د الجزیری ټلویزیون یو بل افغان ژورنالیست هم نن خوشې شو. په کندهار کې د نړیوالو او افغان ځواکونو لخوا له نیول شوي افغان ژورنالیست نادر جان سره په مرکه کې اوري.
دروازه کړه خلاص اسول بس یو دم یې رمله کړل توپکان یې داسې را باندې ویل د باندې را وایستلم لاسونه په پلاستیکي وې رقم سوي په دې لاسونه را وتړل تور خلطه په سر را واغستل.
د نورو کورنیو موضوعاتو تر څنګ دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړۍ کې د بشري حقوقو، عدالت او ډیموکراسۍ د پراختیا او د نړیوال امنیت او اقتصادي ثبات په کار کې د متحده ایالاتو په ونډې ټینګار وکړ. دا د نور موضوعاتو د اوریدو لپاره لمن سره تم شو. د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر له ستراتیژۍ سخته دفاع وکړه. رابرټ ګیټس او مایک مولن په داسې وخت کې د دې ستراتیژۍ ننګه کړې چې په یو نوي چاپ شوي کتاب کې د دې ستراتیژۍ پر سر د امریکایي چارواکو ترمنځ ژور اختلافاتو مسله راپورته شوې ده. لویدیزو اژانسونو دغه اختلاف او دفاع ته اشاره کړې ده چې احمد چیبر د همدغو خبري رسنیو په استناد رپورټ اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي پرته له څرشکه به د افغانستان لپاره د امریکا د جګړې ستراتیژي نتیجه ورکړي. د امریکا لوی درسیز ادمیرال مایک مولن هم د افغانستان لپاره د امریکا له ستراتیژي دفاع وکړه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال باب وډ وارد په نوي چاپ شوي کتاب کې ادعا شوې چې د بارک اوباما سلاکارانو د افغانستان د جګړې پر سر مخالفت وکړ. وډ وارد سرګندوي چې د امریکایي چارواکو ترمنځ د بحثونو په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پلان هیڅوک خوشحاله نه کړل او تر ډیره د ملي امنیت د ګټو په ځای د سیاسي ګټو پر اساس ترتیب شو. گیٹس پنجشنبه پورس په واشنگتن کې وی خبری غونډې ته دغه تورونو ته جواب وایه او خبریالانو ته یې وویل چې د حکومت کې د خپل کار په موده کې هیڅ کله دومره هم آهنګي نه لیدلې لکه څومره هم شغیب شي په اوسنی حکومت کې ویني. رابرټ گیټس د دې پوښتنې په جواب کې چې د جګړې د ستراتیژۍ په اړه شخصي وړاندیز لري کنه وویل که یې په دې باور نه درلود چې پلان یا ستراتیژي ګټه نشي کولی د به د نورو ځواکونو د استولو پرېکړه نه وه لاسلیک کړې. د طالبانو د رژیم له ماتې څو کاله وروسته طالبان سره منظم شول او بارک اوباما او د هغه سلاکاران د دې علت د بوش د ادارې لږه توجه شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال باب وډ وارد په باور د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د هغه کمیټې له لوري ترتیب شوه چې یوه برخه کسان یې د ډیموکرات ګوند د جګړې پر ضد سیاستوال وو. د روان میلادي کال په وروستیو کې سپینه ماڼۍ یو ځل بیا د افغانستان ستراتیژي څیړي. د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړي هیله مند دي چې ولسمشر اوباما به ستراتیژي بدله کړي، خو د امریکا لوی درسیز امیرالبهر مایک مولن وایي موږ د ستراتیژۍ له مخې د پرمختګ نقشې وینو. سمه ستراتیژي، سمې سرچینې او سمه مشي هغه څه دي چې موږ مخ په وړاندې ورسره ځو. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس بیا وویل چې د افغانستان د جګړې ستراتیژي نوې ده او لا وختي ده چې ثمر ورکړي. رابرټ ګیټس زیاته کړه چې شاید ځینې برخې بدلې رابدلې شي خو په تګلارې کې ژور بدلون نشي راتلی. د اوسني پلان له مخې یو شمېر امریکایي پوځیان را روان وړی له افغانستان وځي، خو رابرټ ګیټس وایي چې جګړه به بیا هم دوام وکړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې آزادی رادیو اوري. وخت شپږ بجې او دولس دقیقې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو یو وار بیا په هیواد کې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته په خپلې ژمنې ټینګار کړی او وایي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د دوو کمرمنانو او د یو خبریال د نیول کېدو پیښه تر څیړنې لاندې ده. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د الجزیرې ټلویزیون کمرمنان خوشی شوي دي، خو په کاپیسا کې سیمه ییز خبریال لا هم په توقیف کې دی. د دې مسلې په اړه نور جزئیات فرشتې جلال زئی په راپور کې باوري.
وروستي رپورټونه څرګندوي چې د الجزیرې ټلویزیون دوهم کمرمن چې په غزنی کې نیول سوی وو هم خوشی سوی دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رحیم د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې په دې مسلې په کابل کې د ایساف د قواو سره خبرې کړې دي او تحقیقات به د پیښو جزئیات جوت کړي.
ویل کېږي چې هغه چې په کندهار کې وو هغه د دشمن سره په شفر سره ویل چې نه انار تلل دی که نه انار شته داس یو شی، او په غزنی کې ویل کېږي چې دا خبریال دا ژورنالیست په تلفون کې دشمن ته ویل چې ما ته روښانه وکړي چې ستاسو راکت د غزنی په ښار کې دننه به کوم ځای کې تاسو فایر کوئ چې زه لازم هلته او تاسو گزارش برابر کوم. دا سه یو شی ویل کیږي مګر خدای خبر ده چې دا رښتیا ده که نه ده. دا مطالعات د ایصاف او زموږ د ملي امنیت د دوی په باره کې جاری ده.
روانونه په کندهار کې د الجزیرې تلویزیون دوه کمرمینان ونیول سول. په دوی کې یو تن احمد نادر د خپل نیول کېدو په اړه د ازادي رادیو ته داسې وویل:
امریکانم ډیره له دنن بس په کونو باندې سره نه نوتل کم بکسونه چې یا ځایونه ودا را شواکل خپل تلاشی شروع کړل. ما ورته زه پرس ځان خبريال ورته ماری پکوي یا کمرمن د زه خبره ته نه پریښولم. اکسونه را شواکل بیا زر پر جبه لاس شیخ یو سپنه ورکه را وکړل چې پرغه باندې 15 دانی اکسونه وکشپج منه یې به را وښول. دا پیژنې ما لیازه دا نه پیژنې خبريالان پښتنه زما سره کاوه زه خبريالان پیژنم. بیا روان کړم یو خاطر سوی یو بل پسره واغسته ګوسه کې راکم سیم مخ پر موټر باندې روان کړم سپر کم ځای خدا د دې کم مرکز یو هغه ځای ته ورسېدو یا ولې ډاکټر ته بوتلم ډاکټر ته ولول ولې خو بیا نه دغه کړی خو مالیا نه یم ولې هغه زه چیک لرم چې مریضي ورنه لري دا نو بیا کښنی و تاک ته بوتلم هلته واڅولم دلته بخپل اسرات وکړ
روسه بیا په مطبوعاتو کې د ایساف او امریکایي قواو لخوا د دوغو دوه کمرمینانو د نیول کېدو ترڅنګ په کابیسا کې د یو خبريال د توقيف خبر خپور شو. د الجزیره تلویزیون مسولینو د اعلامیه په خپرولو د ایساف پر قواو انتقاد وکړ چې غواړي کوی په افغانستان کې د جګړې څخه د دوی د رپورټونو او هر اړخیزو خپرونو مخنیوي وکړي. خو ایساف ویلي چې دوی به په دې اړه د خپلو تحقیقاتو نتایج په پوره جزئیاتو ښکاره کړي. د نیول سویو دوه کمرمینانو او په کاپیسا کې د نیول سوي خبریال په وړاندې جدي مسله له وسلوالو مخالفینو سره د ارتباط درلودو شک دی. خو کمرمین احمد نادر وایي چې په توقيف کې له دوی سره بد چلند نه دی سوی.
پنځه واره زما سره تحقیق وکړي خو په تحقیق کې سم وضعیت زما سره کوي داسې دغه بد چلند دی نه دی راسره کړی. حکم بندیخانه کې چې تشناب ته بیا بیولم ډوډۍ هلته راکوله ترجمانان یې افغانان خو هغه ډېر سم په ژبه پوه خلک خپله پښتانه خلک ډېر سمه ترجمانیا کول دی. ما دوی ته وویل چې زه د ورکې سړی نه وم چې لکه د بل ځای سړی چې بیا ګرد خبریالانو د کندهار زه پیښه تاسې کولی اوس بله په تلیفون باندې ماته حال راکړي زه خپله درته زیرېدم دونه وایم ته ضرورت نه و چې د شپې زموږ کور ماسیره سو په ډېر تعداد امریکایان راغلل مریض مور ګرد وبیرولو.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو په شدت د بیان له ازادۍ څخه د دفاع لپاره د جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت د ملاتړ غوښتنه کړې. د بې سرحده خبرلارانو نړیوالې ټولنې هم په دې مسله خواشنۍ څرګنده کړې وه او ویلي وو چې ژورنالیستان باید خوندي وي. افغان خبرلاران او ژورنالیستان له حکومت او نړیوالې ټولنې د مسؤلیت او ملاتړ غوښتنه کوي. د رپورټونو پر اساس په کاپیسا کې نیول سوی خبریال لا تر اوسه نه دی خوشې سوی.
په کندهار کې مو د الجزیره ټلویزیون د دوو کمرمنانو د خوشکې دو په اړه واوریدل. د همدغو کمرمنانو له ډلې څخه یو هم ناتجن دی چې نن سهار شاوخوا شپږ نیمې بجې د نړیوالو ځواکونو لخوا خوشې شو. له نوموړي سره په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی مرکه کړې ده.
پر یوه تاریخ باندې په کور کې موږ بده وو درې نیمه بجې وې کور ته امریکایان راوښتله په دالیس په دروازه کې زه بده وم چې دروازه کړه خلاص اسول بس یو دم یې حمله کړل توپکان یې داسې را باندې ویل د باندې راوښتلم لاسونه په پلاستیکي وې رقم سوي په دې لاسونه راوتل تور خلته په سر راوښتل پر ملا باندې داسې کلوب کړلم داسې چپ چپ ځغ باندې لري دلته زما خور نه ریکړل ول مور مور څوک دی بس غیم سره پرې ویل ماته د امریکایي ویل ول دوی ته چې دوی نه راځي هغه بلې خونې ته واسطه نو دوی هغه کوټې تواسته ولې ګرځ په دغه حالت کې امریکایان بل نه پرالي چې کول په مات کې د سړی د دوی پر جنرال تاسو یو اول کوړه جنادې ځان سره ول چې کول په مات کې نور امریکایان هم ډیر له دنن بس په کونو باندې سره نه وتل کم بکسونه چې یا ځایونه ودا را شواک خپل تلاشي شروع کړل دغه سبا ز د بل امریکایي دغه کړ ول چپ چپ ځغ بنل لري حالت ما ورته ز پرس پرس ځان می خبري ال ورته ماری پکوي یا کیمرامن د زه خبره ته نه پرې شولم ترجمان راتول بغلته ول د دې سره گزاره کوا کج خبره لابد سره وکړه وې دي اما نور ځغ نه وکم بیا مې ورته ول چې ایسا پایدې په انګلیش نور سره پیدا چې دا غمزه لرم چې عکسونه را سواخله بیا زره پر جاب یا لاس شیخ یو سپنه ورکه را وکړل چې پرغه باندې 15 دانی عکسونه وکش پښ مانه یې بیره وشه ول دا پیژنې دا پیژنې دا پیژنې ما لیا زده نه پیژنې په خبري اعلان پښتنه زما سره کاوه زه خبري اعلان پیژنې د نور څه سره زما نهسته ولاړه نهسته بیا روان کړم یو خاطر سوي یو بل په سره واغسته ګوسه کې رقم سیم مخ پر مټر باندې روان کړم چې پر کم ځای نور امریکان په کور کې پاتس وځو په مټر کې شیر نه ول نو دا سه 15 د کې بعد مټر حرکت وکړي منطقه ما ته نه معلومه ده چې کم ځای ته ځي خدا د دې کم مرکز یو هغه ځای ته ورسېدو چې په کسني وتا کې واچول ول دلته اسرات وکړه ولې ډاکټر ته بوتلم ډاکټر ته ول ولې خو بیا نه دا کړی خو مالیا نه یم ولې هغه زه چیک لرم چې مریضي ورنه لري دا نو بیا کسني وتا ته بوتلم هلته واچول ول دلته بخپل اسرات وکړه هلته چې یو ګړی ناس و مې دا سنیم سات یو سات بعد بیا وغوښتم د تحقیق لپاره تحقیق چې راځي شروع کوي ول الجزیره چې دا غو پروپاګاندا خپروي په یورپ او په عراق او په کندهار په ګرد ځای کې ما ول کاغه خبرې هغه د الجزیره خپل کار دی خو موږ د امریکایانو نن سبا د خلکو په مابینس کې دی ولاړې ما داسې تصویرونه لیږلي دي چې د خلکو سره د دې نږدېوالی مخکې به زه د اختر پر درېیمه تېرېدم په بازار کې مې ولیدله امریکایان د خلکو په مابینس کې ولاړ ما ته دوی جالبه معلوم شوله چې زه یو تصویر واخلم چې دا د دوی وس د خلکو سره لږ سمه رویه کوي یعنې مخکې نه دي چې خلک به بیرې چې ټوپک باندې بیا لاس نیولی او خلک به بیا زما ادب دا و چې د خلکو د دې نږدېوالی سره نږدې کړم مالدا شان هم زه اخم لیږم په ډنډ کې د قمندان رازق سره تللی وم پر امریکایانو ښه راپور مې جوړ کړی نو ده پوښتنې راسره وکړې ویل تاسې د طالبانو سره هم غږېږئ ما ورته وویل مال د خبرنګارۍ په چوکاټ کې یا په حدودو کې د زه د طالب سره هم غږېږم ستا سره هم غږېږم تا پریسیلیز راکړی و چې په جنوب د افغانستان کې یو تیاره سواسوله نه امریکایان مړې دي دا حساب د دفتر سه ما ته دفتر د کابل زنګ ووی چې ته دغه معلومات وکړه زه مجبور سوم طالبان ته مې زنګ ووالی چې دغه پیښه په کوم ځای کې سوې ده خو هغه یوه معلومات نه درلودی بل ته مې زنګ ووی هغه زابل رایاد کې چې په زابل کې سوې ده دغه معلومات تحقیق و چې بیا بوت للم بیرته خپلې کوټې بیا راوغوښتلم پوښتنې چې تاسې په څه طریقه کار کوئ دا کار د طالبانو سره ولې اړیکې لرئ ما د خبرنګارۍ په چوکاټ کې زه اړیکې لرم ورسره نور په شخصي دغه باندې زه نه طالب پیژنم نه کاریسه پیژنم نه یو پیژنم خو دغه کم چې د خبریالانو مربوط ضرورت دی د په وخت د خبر کې موږ دغه پیښه د درسه دغه کوو
تاسې په کندهار کې د الجزیرې تلویزیونی شبکې د یو کمرمن خغلی نادرجان سره مرکه واوریده چې له دوه ورځو راهیسې نړیوالو ځواکونو بیولې وو او تر تحقیقاتو وروسته یې نن خوشې کړ
راپور زمور قضاوت ستاسو
زمن غګل ازادي رادیو او ری شپک بچي او شل دقیقې دی تاسې د ازادي رادیو په کابل هرات ننګرهار مزار شریف کندهار خوست پکتیا او کونړ کې په اف ام 3.5 اوریدای شي په روانه خبری مجله کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهم ټکی در اورو چې د خپل ادارې د نوې پالیسۍ د کرنلارې په اړه یې بیان کړی دی په مزار شریف کې د بهرنیو ځواکونو په قطار یو ځان وژونکې حمله وشو چې ملکی کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښته ده د پېښې نور حال په سیمه کې د ازادۍ راډیو له خبریال سمې ولغښتون څخه ورو
د مزار شه د چلګزی په څلور لارې سیمه کې په ځان مرګ برید کې د یو واده دیرش کسانو ته مرګ ژوبله واوښته دغه پېښه په کرولا موټر کې د سپاره ځان وژونکې لخوا د جمعې پرواز مخکې له غرمې 11 بجې د مزار شریف ښار څخه 8 کیلومتره لرې په لویدیځ لور کې د پاخه سړک په سر تر سره شوه د بلخ ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر جنرال عبدالرؤف تاج د رامنځته شوې پېښې په سیمه کې رسنیو ته وویل
انتحار کننده خوده انفجار میده
ځان وژونکې په مزار شریف کې د پی آر تی د سویډانی ځواکونو پر قطار موټر چاودنه وکړه او دیرش ملکی کسانو ته پکې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده په پېښه کې دولس ماشومان دیالس ښځې او څلور نارینه ټپیان او یو ماشوم مړ شو ښاغلی تاج وویل ټپیان د مزار شریف او د بلخ ولسوالۍ روغتون ته په وخت سره د پولیسو لخوا انتقال شول د پېښې شاهد او د واده د کورنۍ مشر د رامنځته شوې پېښې په اکله ازادۍ راډیو ته وویل
زما نوم محمد اکرم
تاسو د کوم واده درلودت
بلې زما د وراره واده
د کومه زمرکت وکړه څنګه
د دفار نه مرکت وکړو بندي امیر هوټل ته راتو واده مو مردانه هم سبای تیر شو زنانه واده مو دروده چې څه څه کوم دایوانان بار کړو د چوک د دفار نه دیخو یو منطقه ده دیخو د امریکایانو موټرونو روانو د څه څه په مخ کې یو خاکي کورولا ځان واچو چې امریکایانو وهې دلته انفجار وکړ او امریکایانو شوختو تلفات ونیل خو متاسف مونږ باندې دا موږ موټر یو انفجار وکړ موږ تقریبا 15 نفر به ټپیان دیو یو ماشوم پکې شهید شو چې یو جلیل سرور کړل ته مریضان په بلخ خلفالي کې سرور پات سرور انتقال شو راغله کوروته او دلته سرور نارینه لري او اته دانې خدید دي
د بلخ ولایت د عمر وختون مشر میرویس ربی وای چې د ځانمرګ بیت په پېکه کې د 303 سرویس د خاډه اسپاره نو ټپیان وختون ترول شوې دي چې یوازې د وطن ماشوم حالت اندیکنی ور بولی درامنسته شوی پیخ مسئولیت رو سچانه دی منلی
تسید ازاده راڈیو او رایی د امریکا یو شمیر لوړ رتبه مقامات تو د افغانستان په چارو کې د یو سرون کې جنرال د لری کولو غوښتنه کړې په دې اړه هم ریپورت لري خو لمړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهم ټکی چې نوموړي د خپل ادارې د نوې بهرنۍ پالیسۍ کړنلاره بیان کړه. په نړۍ کې د بشري حقونو، عدالت او ډیموکراسۍ د پراختیا او د نړیوال امنیت او اقتصادي ثبات په کار کې د متحده ایالاتو په ونډې ټینګار وکړ. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې له جنقه الکوزینه به واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل دوهمې کلنۍ وینا کې د راتلونکو کلونو لپاره د واشنگټن د بهرنۍ پالیسۍ کړنلاره بیان کړه. د ویل
دا ساده مفکوره ده، په دې معنی چې د نړۍ ازادي، عدالت او سوله باید د هر بشر له ازادۍ، عدالت او سولې څخه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتو لپاره دا یو اخلاقي او واقعبینانه ضرورت دی.
And pragmatic necessity.
جمهور رئیس اوباما د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو لخوا تر 2015 کال پورې د پراختیایي هدفونو مشري غونډه کې هم ورته خبرې کړې وي او ویلي وو متحده ایالات په خپلو کارونو کې بدلون راولي. د امریکا جمهور رئیس په دې غونډه کې ویلي وو لدی وروسته به د واشنگټن پراختیایي هلې ځلې د ډالرو، خوراکي موادو او درملو په ورکولو او رسولو کې نه وي. د دې پر ځای به موږ د داسې شریکانو په لټه کې کیږو چې هغوی په خپله د خپلو خلکو لپاره د خدمت د توان پیدا کولو هڅې وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور ریاست په لومړیو ویناو کې بشري حقونه او ډیموکراسي د خپلې بهرنۍ پالیسۍ اساس نه خودلې، بلکې د متقابلو ګټو په مسلې ټینګار کاوه. خو د پنځمې د ورځې له وینا څخه داسې معلومه شوه چې جمهور رئیس اوباما خپل پخوانی دریځ بدل کړی او په نورو هیوادونو کې د اقتصادي او سیاسي بدلونونو راوستلو په فکر کې دی. د ویل
نن هم د تیر وخت اقتصادي کمزوري حالت په څیر جنو کسانو د موقت ثبات په پلمه بشري حقونه څنګه تکړي او داسې غلط فکر کوي چې اقتصادي وده د ازادۍ په قیمت راتلای شي. موږ ولیدل چې مشرانو د دورو محدودیتونه لري کړل، مدني ټولنې وځپلې او اداري فساد د سوداګریو او شو حکومتي سیستمونو مرۍ هم ورتاوي کړې. موږ ولیدل چې دیموکراتیک بدلونونه د نامعلوم وخت لپاره بل لوري ته واړول شول.
که څه هم چې جمهور رئیس اوباما په خپل وینا کې د کوم خاص حکومت یا هیواد نوم ذکر نه کړ چې ظالم او مستبد رژیمونه لري، خو د وینزویلا، مصر او ایران په څیر هیوادونو کې د مدني ټولنو ټکول وغندل. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما وینا د ده همکارانو واقعي بینانه بللې او وای د جمهور رئیس وینا د خبرو او تبلیغ پر ځای د ازادۍ او د ساتنې، د بشري حقونو او ډیموکراسۍ د تامین او د ظرفیتونو پر لوړولو زیات ټینګار کاوه. خو انتقاد کوونکي وای دا به په عمل کې ولیدل شي چې جمهور رئیس اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د پنځشنبې د ورځې وینا او ذکر کړې پالیسۍ څنګه عملي کوي. د آکسفام نړیوالې خیریه مؤسسې د جمهور رئیس اوباما دا وینا ستایلې او په زړه پورې وینا یې بللې ده. دا مؤسسه وای د نړۍ په مختلفو برخو کې د دوی ملګري او کارکوونکي د جمهور رئیس اوباما له وینا څخه خوښ دي، خو د عملي کولو مسؤلیت به هم په خپله د ده په غاړه وي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهم ټکي واوریدل. هیله ده نوی چې د ملګرو ملتو د عمومي اسامبله له څو ورځو راهیسې په نیویارک کې روانه ده او د دغه سازمان شاوخوا 192 هیوادونو پکې ګډون کړی دی. بیا هم د امریکا په اړه، یو شمېر امریکایي سناتورانو له افغانستان سره د دغه هیواد مرستو مفتش له ناکامۍ سره مخامخ بولي او امریکا له حکومت څخه غواړي چې نوموړی له کاره ګوښه کړي. فرشته جلال زینور له نورو جزئیات سره.
یو شمېر امریکایي سناتورانو چې یو جمهوري غوښتونکی او دوه ډیموکراتان دي ویلي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو مفتش د ناکامۍ په لور روان دی او باید د تفتیش له دغې دندې بدل سي. د سناتورانو ویلي چې د ښاغلي فیلد د دفتر په اړه دریو خپلواک ارزیابي کانو ښکاره کړي چې د هغه په دفتر کې ډېرې ستونزې دي. د دفتر حتی د څارنې او تحقیقاتو لپاره د لازمو ستانداردونو حداقل نه مراتوي. ارنولد فیلد د امریکا د سمندري قواو متقاعد جنرال دی چې د پنځم به پورز افغانستان ته روان شو. د دویان دی ویلي چې د مفتشینو د عالی شورا له څارنې وروسته د دوی په کارونو کې ډېر پرمختګ شوی دی. خو د دغو امریکایي سناتورانو د انتقادونو په اړه یې څه دی ویلي. د مشر مفتش د دفتر د کار په اړه د اول ورنه دی چې یو شمېر سناتوران شکایت کوي. د مشر مفتش د دفتر مسؤلیت دا دی چې افغانستان ته د ټولو کېدونکو مرستو د مصرف څارنه او تفتیش وکړي. د تیر کال په مارچ کې دغو امریکایي سناتورانو جمهور رئیس اوباما ته شکایت وکړ چې ښاغلی فیلد د باکفایته کارکونکو په استخدام کې پاتې راغلی. دوی جمهور رئیس اوباما ته هغه وخت ویلي وو چې د ښاغلی فیلد په دفتر کې په هغه وخت کې چې د افغانستان د بیا رغونې سره د مرستو د پروسې د جدي او هر اړخیزې څارنې اړتیا وه، د شې رهبري کمبود و. متحدو ایالاتو په تیرو تقریبا لسو کلونو کې له افغانستان سره د یو 50 میلیارد ډالر غږ کړی او پلان لري چې یو او یا میلیارد ډالر ته دغه پیسې زیات کړي. دا تر هغو چې په عراق کې مصرف شوي دي زیات دي. سناتورانو ویلي په څېړنو کې معلومه شوی چې د پیسو د لګښت رپورټونو د کیفیت د کنټرول لپاره ډیر کم ستاندردونه مراد شوي.